رهبر کره شمالی از طریق تلفن صحبت کند. ترامپ بروز شنبه در کمپ دیوید در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا مایل خواهد بود که با این مرد که خودش او را مرد کوچک راکتی توصیف کرده است صحبت کند، گفت: من همیشه به گفتگو باور دارم. رئیس جمهور ترامپ افزود: من کاملا این کار را خواهم کرد و در کل در این مورد مشکل نخواهم داشت. وی به ادامه گفت: برخی از شرایط نامشخص پیش از آن که هر نوع گفتگو صورت گیرد وجود خواهد داشت.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لیداری فساد سر د مبارزه زنگر اخبرانه لآزادی رادیونه.
درن اوریدونکو د عدالت او له فساد سره د مبارزې خبرونه ته خرغلاست. زه حسیب الله تلاش د دغه اونۍ په خبرونه کې ستاسو په خدمت کې یم. شنوندگان عزیز، برنامه عدالت و مبارزه با فساد هر یک شنبه از ساعت 3 الا 4 به طور زنده و تکرار آن هر یک شنبه از ساعت 1:30 الا 2 نشر می شود و شما می توانید از طریق شماره های زیل به برنامه به تماس شده و مشکلات و موارد مرتبط با فساد را با ما شریک سازید تا ما آن را با مراجع مربوط شریک سازیم. بله، و باز معذرت، تکرارش روزای سه شنبه شما میتونین با ما دنبال بکنین. شماره تماس ما 0799-20-35-40 و 0700-822-755. در نوردون که دنون روز اخبرانه دا مخابرات و معلوماتی تکنولوژی پا وزارت که دا فساد موارد و تزنگره شوی اول مکسره پا خبروانه که دا مخابرات و وزارت لورپوری سلکر خاغل خانزمان امرخیل او دا خبروانه همیشنه همکار اول اداری فساد سره دا مبارزی علی اداری دا اطلاعات و او دا شکایتونو دا اخیست و رئیس خاغل وحید الله زاهد پا خبروانه که دی دوی تا خراغ لستوهایم. شنونده های عزیز، قبل از اینکه موضوع برنامه این هفته را آغاز کنیم، نگاه کوتاهی داریم به موضوع برنامه هفته گذشته که در مورد موارد فساد در وزارت داخل افغانستان بود و آقای نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت با ما در برنامه بود و به پرسش های ما و شنوندگان عزیز پاسخ دادند. آقای زاهد، از هفته گذشته به این سو کسی به شما مراجعه کرده و یا کدام موردی هم به شما ثبت شده؟
بسیار تشکر تلاش سب. از همه اولتر سلام های خود را به شنوندای عزیز رادیو آزادی، به همکاران عزیز و جناب امرخیل سب تقدیم میکنیم. خدا کنند دارای صحت کامل باشند. بله تلاش سب، از هفته گذشته متاسفانه کدام هموطن ما به در این مورد تماس نگرفته بود، اما یک موردی که بود که یک برادر ما به نام دگروال سب امین فکر میکرم اگه اشتباه نکرده باشم، اونا زنگ زده بودن دو برنامه با برشان گفتم، اونا به اداره ما تشریف آورده بودن و فعلا هم میگیم که موضوع از رو ما تعقیب کردیم، تحت تعقیب هستیم، انشاءالله از نتیجه نهایی از این ما و برادر آگاه میکنیم. اما یک هموطن دیگه ما که در برنامه قبلی موضوعات شنیده بودن، اونو به ریاست عقد اطلاعات و شکایت اداره مبارزه فساد اداری تشریف آورده بودن، مشوره با اونا داده شد و موضوعات خود را شریک ساختن.
در ازیت مننه خغل زاهد. درن اوریدون که لنه که مرغنن زموک پا خبروانه که دا مخابرات و او معلوماتی تکنولوژی نه دسته مسئول ملمده چه پا خبله هم دا فساد زد افغانی شبکه مشروع کرده او دا فساد سر دا مبارزی پا برخه که فعالیتونه کرده او ماشالا کافی تجربه لری. خغل امرخیل مخیل دی چه نور و پختونه تراشو غارم دا فساد سر دا مبارزی پا برخه که دیوی شبکی د مشر په توګه چې تاسو تجربه لري، مبارزه مو کړې ده او په دې اړه باندې څېړنې مو هم درلودې، وپوښتم چې تاسو د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څنګه ارزوئ د فساد له اړخه؟
د لویو بخښونکو خدای په سپیشلی نامه لمړی سلامونه تاسو ته قدرمن زید صاحب ته او زموږ استاد قدرمن اوریدونکو ته وروسته سلام. واقعا خې موضوع ته اشاره وکړه. فساد خو بې له شکه چې موږ تاسو هیچ چا تر اوسه پر افغانستان کې رد کړی نه، حتی زموږ استاسي د افغانستان لوړ پولو چارواکو تر جناب ولسمشر پورې د دې رد هیچ چا نه دی کړی. په مختلفو ځینو کې په مختلفو شیوو باندې فساد شته دی، چې وزارت مخابرات هم د دې نه مستثنا نه دی. هلته هم بې له شکه چې فساد وو او په اوسني وخت کې هم شته دی، خو د دې لپاره د مبارزې مختلفې لارې چارې دغه شوي. یعنی فساد یوازې موږ تاسو خو دې کې شک نشته دی چې هغه مالی برخې ته موږ تاسو اشاره نه کوو. فساد په مختلفو اشکالو باندې شته دی او تر اوسه پورې هم وجود لري. د دې لپاره د مخابرات وزارت مختلفې لارې چارې په کار اچولي تر څو پورې د مخنیوي لپاره په داخل د وزارت کې هغه وکړي کار وکړي. نو فساد شته دی او موږ نشو ویلی کاملا چې دلته فساد نشته دی، نو خو کار ورته په کار دی چې په داخل د وزارت کې په قوي شکل باندې دلته کار وشي تر څو پورې دغه فساد مخنیوی وشي.
ډېره مننه امر خیل صاحب. یوه هیله چې زه لرم هغه یقینا چې ټول اوریدونکي هم لري، هغه دا چې هیله من یم ستاسو نننۍ دنده د هغه ستاسو د فساد سره د مبارزې ضد کوم فعالیت چې کوئ او یا هم کوو هغه په هغه سیوری ونه غوړوي، او غواړم مشخصا په دې باندې پوه شم چې کوم شیان چې تاسو اوس وایئ چې هم مشکلات وو، فساد وو او اوس هم شته، هغه کوم موارد چې تاسو تر اوسه احساس کړي دي او ارزولي مو دي چې په دغه برخو کې په لوی اندازه یا په عمومي ډول باندې فساد هر څه وي، فساد دی، فساد شته؟
او دقیقا فرض مثال موږ ویلو چې هغه لپاره موږ ځینې اقدامات په داخل د وزارت کې شوي دي، هغه د منابع بشري موضوع ولا چې په کم شکل د شفافیت منځ ته راشي او فساد محو شي او ختم شي، د استخدام موضوع ولا چې د هغه لپاره په سیستمونو باندې باید کار وشي، د استخدام موضوع کاملا دغه بل موضوع زموږ ساسي هغه د شفافیت موضوع دغه موضوع ده، د لس فیصد موضوع ده چې په دې برخه کې وزارت باید کار وکړي. مخکې کړی وای چې دغه ستونزه موجود د ول د شفافیت موجود نو د په دې برخه کې باید شفافیت منسره شي. د لپاره
یعنی اوس هم شفافیت باید منسره شي خو اوس هم نشته شفافیت،
او ځکه چې سیستم تر څو پورې فعال شوی نه دی.
اساسي ستونزه د امر خیل صاحب، کله چې موږ زما میشه ټینګار په دې باندې د کوم شکایتونو چې موږ ته راځي هغه هم دمد دي، کله چې سیستم نشته نو موږ ولې هغه د خلکو د حق نه یا د خلکو نه مالیه اخیستل په هغه لس فیصد هغه په داسې شرایطو کې چې د افغانستان خلک له هر خوانه د ستونزو لاندې دي، د ستونزو سره لاس او ګریوان دي، کله چې سیستم نه لرو او په دې باندې هم ډاډه نه یو چې دغه سیستم به وکولی شي له فساد نه خالي وي یا خلکو ته د فساد زمینه نه برابروي، ولې هغه شی تطبیقوو؟
نو دقیقا دا خو چون دو کاله د مخه په دې باندې فیصله شو او هغه ولسمشر په دې برخه کې تصمیم نیولی و، او موږ د چون درې اصلو میاشتې شو په دغه برخه کې موږ کار کړی دی. موږ چون په دې ډاډه وو چې دغه سیستم کومه اراده چې اصلا په وزارت کې موجوده وه او تر اوسه پورې شته ده چې دغه سیستم به تطبیق شي، او دې سیستم په تطبیق سره به انشاءالله چې ډېر زر به شفافیت.
خو بیا دوه کاله مخکې دا خبره شوې وه، اما اوس ولسي جرګې دا رد کړله، اما بعد وروسته له هغې هم دغه پروسه روانه ده، هیڅ ډول بدلون نه دی راغلی. حتی هغه وخت چې ولسي جرګې وغوښتل چې دا پروسه باید وځنډول شي هم ونځنډول شوه، او په عادي توګه باندې دوام لري په داسې حال کې چې سیستم نشته. او د دې تاسو څومره ډاډه یاست چې د سیستم په نشتون سره به هیڅ ډول فساد یا د فساد موارد یا د فساد لاره په دغه پروسه کې نه وي؟
دقیقا یعنی ستاسو خبره بالکل تاسو سره کاملا موافق یم. دسی هیڅ کله په هیڅ ځای کې څوک نشي ویلی فکر کوم چې په هغه هیوادونو کې چې ډېرې لوړې نمرې اخیستې دي، ځینې هیوادونو چې هلته د دوی اعداد دي و کې چې هلته به فساد شتون ونه لري، هلته هم شتون لري. په دغه برخه کې چې د لس فیصدو برخه ده، په دې برخه کې چې ستونزې موجود، نظارت لږ نسبتا پخوانه قوي شوی. فرض مثال ناست د هغه کمپنیو سره چې په دغه برخه کار کوي، دغه پنځه یا شپک کمپنی چې دی چې د دوی وایټ سره کوم را ټولې او د لپاره د نظارت یو سیستم چې هغه مینوال سیستم چې هغه برقی سیستم لا اوسه پورې فعال شوی نه دی چې ډیر زر به انشاءالله په نږدې راتلونکي به هغه سیستم واخیستل شي او فعال بشي. فقط دومره ویلی شم چې د نظارت سیستم او د دوی سره د ناست سیستم تر څو پورې دغه کمه فیصدي پیسې یا ټیکس یا مالیات چې راځي دغه نظارت قوي شي وکتل شي ده چې آیا دا د شکل باندې راځي که نه راځي. خو دا تر اوسه پورې هم په مینوال شکل باندې دی. هغومره دقت چې موږ غواړو چې انشاءالله په نږدې راتلونکي به دغه سیستم فعال شي او بیا به ولس ته کاملا ډاډ ورکول شي سل په سلو کې دلته د هغوی کوم مالیات چې راځي دولت ته هغه شفاف دي. نو انشاءالله بیا به ډاډمن شکل باندې وویل.
نو ستاسو د خبرو پر اساس هغه وخت به هم لکه څنګه چې مو یو مثال ورکړئ چې په هیڅ د نړۍ په هیڅ یو هیواد کې سل فیصده نه دی خلاص شوی هغه وخت به هم نو امکان لري د فساد موارد پکې وي خو په دغه اندازه به نه وي لکه اوس چې پکې دي.
هدف مې دا دی چې ما خو د فساد ډولونه خو تقریبا زموږ استاد په قانون کې 13 ډوله تشریح شوی دی. نو یعنی هدف مې یوازې مالی حساب ته نه دی، هغه دلته مختلف اړخونه د فساد نیول کې دغه شفافیت خو دلته چې راځي نو دلته بیا دا خو به دقیقا چې سیستم ورته جوړ شو نو سل په سلو کې هغه د ثانیو حسابونه هلته کېږي. بیا نو په مالی حسابونو کې بیا شفافیت سل په سلو کې راتللی شي.
خب انشاءالله تاسو سبیر ته راګرځم، زه ځینې راپورونه هم لرم چې تاسو سره به شریکم. خب مخکې له هغې زاهد صاحب غواړم ستاسو نظر هم ولرم، هغه په دې اړه باندې چې متاسفانه سیستم وجود نداره و سیستم هم که اینا دارن پاسخگوی مشکلات یا موجودیت احتمالی فساد نیست و همچنان مشکلاتی که وجود داره یا شکایتی که مردم داره و بجاست و پروسی اخذ 10% مالیات هم ادامه خواهد داشت تا این که روز برسه که مالیات یک سیستم ساخته شد و بعد از او مالیات هم به شکل درست و شفاف به بودجه حکومت بره.
تشکر تلاش صاحب. پیش از اینکه با سوال شما میخوام چند موضوع را یادآور شوم. در ماده 4 انشاءالله در ماده 4 قانون محصول مخابراتی که با وزارت مخابرات هست که یکی از وظایف عمده وزارت محترم مخابرات و تکنولوژی است که اونا همه خدمات تنظیم میکنه منظم میسازه. در کل یکی از وظایف عمده وزارت محترم مخابرات است و موضوع دیگیش جمع‌آوری محصول است که وزارت مخابرات محصول جمع‌آوری میکنه و دیگه وظیفیش در این قانون که چی شده تسجیل شده یا در این قانون ذکر شده شرکت هایی که اونا تخلفات میکنه و موضوع چهارم تلاش در قانون که این رب داره به سوال شما که سیستم وجود نداره. در همین قانون جمع‌آوری محصول وزارت محترم مخابرات یکی از وظایف عمده از وزارت مخابراتی است که اینا یک پروسه بسیار شفافه به خاطر جمع‌آوری مالیات باید داشته باشه. این موضوع امسال و پارسال نیست، این در قانون تسجیل شده، در قانون هست و یکی از وظایفی چه از وزارت محترم مخابرات است. وقتی که ما مالیات وضع میکنیم، تعریف مالیات چه است؟ تعریف مالیات خودکفا کردن بودجه دولت هست و پس مصرف ازی برای بچه است و خدمات عامه هست. مثلا ما از مالیات سرک جور میکنیم، ما از مالیات مثلا مکاتب جور میکنیم، ما از مالیات مثلا یعنی بودجه دولتی را که معاشات است و ای را ما چی میکنیم، ما تکمیل میکنیم و ای را برای از ما جمع با ما خاطری جمع آوری میشه. وقتی که ما مالیات جمع‌آوری میکنیم باید مطابق با قانون ما یک سیستم شفاف وجود داشته باشه. ما شاید حال بدیم که همین سال وزارت پارلمان کشور ما فکر میکنیم که گفتن که پروسه متوقف باشه عقد مالیات تا وقتی که وزارت محترم مخابرات دارای یک سیستم شفاف واقعا جوابگو با همین مالیاتی که پارسال جمع‌آوری شده، مالیاتی که امسال جمع‌آوری شده و جمع‌آوری میشه اینا باید داشته باشن. بعد از او وقتی که اینا اطمینان بتن بعد از او چی شوه؟ جمع‌آوری شوه. در یاد ماست در برنامه قبلی ما هم که آقای ننگیال در اینجا فکر میکنن که وایاند سخنگوی وزارت مخابرات بود، اونا هم گفتن که ما روی یک سیستم کار میکنیم که امو اصطلاح برز مذرت فراموشم شده کنه، گفتن که بسیار زود ما انشالله از تمام شفافیت جواب خواهد دادیم هم به پارلمان و هم به این ملت که پول شما هدر نمیره. سوال اساسی در اینجا است که پس وقتی که دارای سیستم شفاف ما در قانون هم وظیفه سپرده شده ما نداریم، چرا جمع‌آوری میکنیم مالیات؟ و وظیفه وزارت مخابرات در کل یک وظیفه پلانی هست که پلان جور میکنه برای چی؟ برای سکتورهای خصوصی یا برای خود همین وزارت مخابرات که کدام خدمات اینا ارزم میکنه؟ وقتی که پلان جور میشه باید مطابق با قانون اینا از اون نظارت کنه. که باز هم میرم با ماده 4 که تنظیم مخابرات است، تنظیم خدمات مخابراتی است از یک از وظایف عمده و دوم جمع‌آوری در محصول هست. شاید دهی همه ما آگاه هم باشیم که اکثریت از شرکت‌های مخابراتی ما حتی امو مال تکس و مالیات یا محصول که هست سالهای سال فکر میکنن که یک چیز مشکل داشته که اونا نپرداخته بودن. دوم او شرکت‌هایی که تخلفات میکنن، مثلا با وقت و زمان محصول و تکس مالیات خود نمی پردازه، این دوجه چی ده که تا کدام زمان اگر این نپردازه 10% است، 0.10% است، فکر میکنه که از او باز زیاد مدت زیاد میشه، بازی جریمه از این به شکل اوتوماتیک بلند شده میره که در خود قانون هست. اما متاسفانه ما میال یک نمونه چه برد میگم، همی شرکت مخابراتی افغان تلکام فکر میکنه که یا در سیستم خود وزارت مخابرات است، سیم کارت شمره ما هست که ما در یک اداره دولتی کار میکنم، از روز چهارشنبه تا به این حال کار نمیکنم. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، این روز پنجم میشه سیم کارت شمره ما هست، تلفن ما تا این کار نمیکنه. خو یک مثال، شاید دیگه ما هم در شبکه ما مشکل داشته باشه، مثلا در یک سایه معین کار میکنه و در یک سایه معین دیگه کار نمیکنه، اما وقتی که ما در اون سایه که 24 ساعت کار نمیکنه ما کردیت اضافه میکنیم، به شکل اتوماتیک 10% مالیات خود میگیرن. پس بازم در این حالت ما باید یک سیستم بسیار خوبی داشته باشیم به خاطر جمع‌آوری مالیات و یک سیستم جوابدهی ما داشته باشیم برای ملت، که ملت هم مطمئن به این باشه که مثلا من کراچیوان هستم، صدر پر کردیت میندازم به خاطر احوال پرسی فامیل خود، اما زمین کراچیوانی خود من در پر برای دولت تایلیتم. پس اونو باید حداقل برای هم با باید اونا اطمینان داشته باشن در این
حالت. زیاد مننه خغل زاهد بیت تاسرا گرزو یو اوریدون که د تلفون په کار خدای بلې مهرباني وکي.
بله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم سلام، خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
زادرغان و سمید هستم خدمت شما، نماینده وزارت مخابرات سلام و احترام تقدیم میکنم. عرض ما دیگه است که عرض 10% کردیت کارت های تمام افغان های بیچاره رد کرد و وقت پارلمان رد کرد، دیگه ما نمیفهمم که وزارت مخابرات یا حکومت در مجموع این 10% به خاطر چی میگیره؟ تو خود گفتی مردم وقت که یک قانون رو جنبی تطبیقی رو به خود نمیگیره، وقتی که نمیرم پارلمان رد کرد امیان جنبی تطبیقی باید نداشته باشه دیگه، خدا نخواسته امی برزن حرام نمیشه که ام ملت پارلمان یک گرفتن ندارین و اینا گفتیم مردم دوامدار گرفتار ایستن در پولی ازی ظاهر ترد کنه که در طول یک افتر برمار راپور فساد نامده ازی معلوم میشه که مردم با اینا اعتماد نمیکنه که با اینا راپور نمیتگنی فساد بسیار گزارش پیدا کرده. و ما متاسف به این هستم که همین مفسدین بسیار خود چانس یافته که باید اداری به اصطلاح به
تشکر آقای امین، سلامت باشین. آقای امرخیل، برمیگردیم به شما. در مورد سوال آقای امین هم شما یادداشت کردین، موضوع همی است. ما بعضی گزارشات دارم از تاریخ برج قوس، تاریخ 5 قوس 1396. در این مورد بعد از اینکه بین وزارت مخابرات و یا به شکل عموم اگر بگویم که حکومت و ولسی جرگه تقابل به میان آمد که باید 10% تکس گرفته نشه، اونا گفتن باز یک کمیسیون به خاطر بررسی همین موضوع سیستمی که شما ایجاد کردین به خاطر اخذ مالیات دایر شد که به تاریخ 5 قوس 1396 ما گزارش دارم اعضای از این کمیسیون که بررسی کردن، اونا گفتن که اصلا به مخاطر رد هم شد که اصلا شفافیت در این وجود نداره. با و به اساس گزارشی که از وزارت شما گرفتن ای است که به طور عموم 35 مشارکین شما که هستن در این گزارشی که برای ما فرستادن ای است که به طور عموم شما 30 میلیون سیم کارت توزیع کردین که در این 30 میلیون یا به فروش رسانیدین که در این 30 میلیون 24 میلیون آن فعال است و بررسی هایی که اینا کردن بر اساس امی سیم کارت های فعالی که هست رقمی که شما وزارت شما اورد بر رسانه ها شریک ساخت که در همین سال 7.8 میلیارد افغانی یا هم تقریبا 8 میلیارد افغانی در شما به بودجه حکومت سپردین این بسیار یک رقم کم است. نظر به مشترکین شما رقم بسیار پایین است. هیچ نوع استاندارد و معیار و سیستم خاصی که تانسته باشه این را جمع بکنه و یا هم شمارش بکنه وجود نداشته. پس به او اساس وقتی پارلمان افغانستان یا هم مجلس شورای افغانستان این را رد میکنه چرا پافشاری سر ازی وجود داره که این کار باید ادامه پیدا بکنه پیش از اینکه یک سیستم درست و معیاری داشته باشیم؟
جناب تلاش صاحب تاسو سم خبر کوي د دې لپاره باید سیستم ډیر له وخت جوړ شوی وي او دا سیستم کار کولی تر څو ګره شفافیت منځ ته راغلی وي. موضوع د شفافیت ده کنه دلته نو کې دي چې کله شفافیت نو سي ځنې اندېښنې د دغې پیدا شي د فساد پیدا شي خو موضوع د شفافیت ده دا چې دلته فساد شته دی که نشته دی دغه مالیات یا عواید چې دولت راټولوي دلته فساد شته یا نشته دی دا یو جدا موضوع ده ځکه تعقیب کیږي داسې نه ده چې کاملا دلته یو ډیر په لوړه کچه باندې د فساد موجود وي. د فساد اندېښنې شته دي خو سیستم په خپله د کمپنیو سره شته دی دا چې موږ یو اوتومات سیستم د لپاره نه لرو او دغه اوتومات سیستم تر څو پورې وکولی شي په ډېر دقیق شکل باندې دغه عواید چې دولت بیرته راځي د دې محاسبه په سم شکل باندې وکړي دا یوه جدا خبره ده. یعنی یو مؤثر سیستم نشته منتها سیستم شته چې هغه په مینوال شکل باندې دی او دغه کتل کیږي چې دلته عواید څومره دغه کمپنۍ چې دي دلته کار کوي او څومره دوی ترلاسه کوي دغه مالیات په اصطلاح ترلاسه کوي د ولس نه هغه سیستم وجود لري کو د کمپنیو سره دی یعنی په خپل د وزارت سره نشته دی. د جناب زید صاحب خبره ته جناب زید صاحب دلته مخ کې موږ سره اترا ګډ کار کوو چې اوس تقریبا هغه یو سیاغ تنظیم د خدمات د مخابراتي رول دی غوړي چې ځنې برخو کې هغه د تنظیم د مخابراتي سیستم قوانین وضع کوي او فرض مثال ځنې مقرره دغه کوي هغه د هغه خپل دغه کار دی
خو به هر څنګه چې وي تاسو د کنټرول لاندې باید
نه ده اترا نه ده اترا مستقل
یعنی د خدمتونه باید استاذ د کنټرول لاندې نیوی
د اترا اداري اترا نه اترا اوس تقریبا کاملا جدا شوی ده فقط فیصله د اغه ته ماتل د ولسی جرګې چې هغه فیصله کوي تقریبا هغه په موافق شوی دي چې اترا اداره جدا شي دی هغه بیا د قوانين چې وځ کوي مقررات په حساب باندې خبره کوي د په اصطلاح کنټرول د مخابراتي شرکتونو د اترا په برخه یعنی هغه په خپل په دغه برخه کې کار کوي. نو بیا بیرته راځو چې مخکې جناب زید صاحب ویل چې دلته ننګیال صاحب راغلی و هغې د ټي ډي ایم ایس په ارتباط باندې چې ریئل ټایم ډیټا مینجمنت سیستم چې په دې کې موږ ډیر په عجله باندې کار وکړو دغه سیستم تقریبا جوړ دی اوس دا چې اوس موږ ته دغه کمپنۍ چې انتخاب شوې دا کمپنۍ کله له خیره سره دلته خپل عملا کار شروع کوي دې ته موږ سترګې په لار یو دا به انشاءالله زر تر زر جوړ شي او بیرته به ولسونو ته موږ انشاءالله د دې ډاډ ورکړو چې د دوی هغه پیسې چې دوی حکومت ته ورکوي یا دغه له سویسره ترې ګرځول کیږي دوی پیسو کې څومره شفافیت من سره غلې په دې باندې ان شاء الله چې ولسم ته ډیر زر مونږ ډاډ ورکو او
موږ تقریبا زید صاحب مشاهده دی چې تقریبا دوه میاشتې یا هم کم زیات د خغلی ننګیال صاحب دلته په خبرونه کې درلوده دغه جمله هم دقیق امساس غونډه و چې ډیر زر به دا کار وشي اما د دوه کلونو رئیس دغه موضوع روانه ده. یعنی دغه تاسو کولای شئ د ټایم هغه دقیق او مشخص وخت وټاکئ چې دغه وخت به دغه سیستم څومره تاسو ډاډه یاست چې دا به همدغه سي کلونه کلونه دوام ونه کړي او همدغه سي به چې تروسه پکې شفافیت نشته لدی ورسته به هم نه وي.
یو شی خوب هغه که دو میاشتې مخکې ویلي طبیعي ده چې د دې لپاره یو پلان جوړ شوی دی او هغه پلان لږ زمانګیر دی، ذکر دی اخیستل که تاسو تدارکاتي پروسه وګوري، تدارکاتي پروسه هم چې کله دا اعلان شي اعلان به تاسو کېدی شي کتلی خو هیوادوالو به کتلی اوسي د تدارکاتو ملي کمیسیون په دغې باندې ملي ادارې په ویب سایټ باندې هلته اعلان شو. دا تقریبا یو څه مراحل لري او نه کنسپټ په خپله د جناب رئیس جمهور سره شریک شوی چې په هغه کې تقریبا دوه درې کانسپټونه وو چې طرحې وي چې هغه ورسره شریکې شوي د هغې د انتخاب نه وروسته دام بیرته په اصطلاح هغه شرط پاڼه مې اعلان کړه. شرط پاڼې د اعلان نه وروسته په داخل د وزارت کې څومره کار وشو چې هغه په خپله ډیټا سینټر سره دغه سیستم جوړ شو، د دې لپاره استخدام وشو چې موږ څو کسان د دیارلسوالس کسانو استخدام وشو. یعنې دغه یو زمان نیسي کنه، خو دومره نه چې کلونه به ونیسي.
خو مخکې له دې چې بله پوښتنه تاسو مطرح کړم، یو اوریدونکی ښاغلی فضل هادي وردک له وردک نه، خغلی وردک خبرونه ته خرغلس مهرباني وکي.
هم تلاش صبح سلامونه تاسو ته درنو ملمنو ته وړاندې کوم، خدای دې وکړي چې جوړ وروغ بوي.
مننه سه.
نو وکي درنو ملمنو ډېر مهمه خبر. نو د مو په نظر باندې هر څومره چې موږ تاسو ووي او هر څومره چې وویل شول شپوپيات موبایل ته راغی، ته باور وکړه چې زه خپل عادت نور څنګه سم کارتونه لارم بدونه استفاده وکړم. خو زه د ورځې زه سل روپۍ یا یو نیم سل روپۍ دو سیم کارتو ته هر یوه سیم کارت زه وراچوم، که په کومه یوه سیم کارت باندې خبرې ونه کړم ځکه پنځمه ورځ به دغه سیم کارت پیسې وګورم ولي بیا که زه کمپانۍ ته زنګ ور وکړم چې ګوره د مو داسې دغه حساب مې ور جمع کړی و، دغه حساب د مو نه کټ شوی دی. بیا نو هغه په ما ځواب کړی وی چې د تا دا ویداغه شای پول شي ویداغه شای نو د پیسو مکمل کې موجود دی، ځکه دا دوه درې کوله په دې خو باندې دغه مشکل شته. نو درنه ملمنو نه مو باغه پخته نه ده چې څنګه کېدای شي تاسو یو جدي حیات جوړ شي او تر هغه ته جوړ شي چې دا مشکل حل شي، ځکه په ویلو باندې مې کې محترم تاسو سره د مو په نظر باندې. نو درنه ملمنو نه دغه سوال د مو پخته نه کېږي باید تاسو جدي مخنیوي باید دوه شي. مننه نه
تاسو سلامات اوسئ. خغلی مرخیل زبا یو ځل بیا د خغلی امین پښتنه هم تکرار کړم او د خغلی فضل هادی وردک خو تاسو پښتنه یاداش کړل، هغه چې ټینګه ولې ټینګار په دې چې در سیستم د راتلو تر یا د سیستم د جوړېدو تر وخت پورې دا باید دوام وکړي. یعنی ولې دغه موضوع نه درول کیږي تر هغه پورې چې هغه مثال بیا تکرار کړم، هغه چې اول فیلخانه جوړ شي بیا به فیلان ورته راوړي، اول فیلان بیچاره پخې مات شوې ځای نه لري او فیلخانه هم ورته نه ده جوړه شوې، ولی نه پرېږدي دا موضوع نه دروي تر هغه وخت پورې چې یو شفاف سیستم چې هم تاسو ته منلې وي، هم خلکو ته منلې وي، هم ولسی جرګې ته منلې وي، تر هغه پورې دا سیستم ودروي او وروسته له هغه نه دا پیل کړئ.
په پېټا کې خو فکر داسې تقریبا دوه کال د مخه چې کله دغه سیستم فعال شو، داسې فکر کېده چې دغه سیستم به دومره وخت ونیسې چې یو دوه کال ونیسی، خو داسې فکر کېده تر رئیس جمهوری پورې چې دغه سیستم یو میاشت ونیسی او دا به سیستم فعال شي تر څو پورې چې دغه کې یا به ډېر کم وخت ونیسی تر څو دا سیستم فعال شي. خو سیستم چون مغلق وو د زمان ونی دا اوسه پورې هم په همدې فکر کې خلکو چې دا به ډېر زر به فعال شي او د دې بیرته بیا وزه کول دا نو بیا وخت زمان نیسی تر څو پورې چې هم کمپنی بیرته دې ته قایله کې هم دغسې ولسونه بیرته قانع کې. نو یو سلسله ستونزې شته دي په دې برخه کې، خو چون اوس سیستم دغه شوی او هغه څه چې حکومت یې پخپله د اوس لپاره چې فکر کوي او عقیده داسې ده شفافیت نشته، د فساد په اړه اندېښنې شته دي.
ډېر زیاته مننه ښاغلی زاهد راغلی. تاسو هغه ده چې متاسفانه نه یوازې په مخابراتو وزارت کې په ډېری ادارو کې اساسي ستونزه دا ده چې دوی هغه پلان چې جوړوي یا هغه طرحه چې جوړوي او یا هم کوم سیستم ته چې دوی پلان نیسي چې باید هغه پلی کړي، متاسفانه تخصصي برخورد نه کیږي. تخصصي برخورد په دې معنی کوم موضوع ته چې امر خل سه بشره وکړه، یعنی دوی دا فکر نه کوي چې دا به دومره اوږدمهاله وي، دومره ستونزې به رامنځته کړي، سیستم به مشکل ولري. او دا موضوع او همچنان د خغلی وردک موضوع چې څنګه کولای شو داسې یو بورډ یا داسې یو هیات یا داسې یو پلاوی یا داسې یو سیستم به رامنځته کړو چې د دغه ادارې یا د دغه سیستم د شفافیت څرګندونه وکړي.
تشکر تعالی صاحب. اول رزم میم به صحبت های دگروال صاحب که اونا گفتن که در یک هفته برای شما کس شکایت نکرده. جناب دگروال صاحب، هدف ما از ناوردن شکایت در یک هفته ای بود که به ارتباط موضوع برنامه رادیویی برای ما کس مراجعه نکرده. اما ای به ایمان نیست که به اداره عالی مبارزه با فساد اداری کسی در بخش شکایت از اینا کس مراجعه نکرده. ما شکایت تلفنی هم داشتیم، ایمیل هم داشتیم، عرایض مستقیم داشتیم، از صندوق شکایت داشتیم و ادارات هم برای ما در این مورد شکایت ها آوردن. و یک نکته دیگر بگویم که هر اداره تا صلاحیت قانونی خود اونا مسئول هستن که مو صلاحیت خود مسئولیت خود اونا چیکونن اجرا کنن. من به رزم فقط تلاش سبب تاسی بختن تا اومخ لغین دی فضل هادی وردک غرور پختن تا فضل هادی وردک غرور اختیام دی خبر وکړه چې مثلا د مخابرات وزارت چې فکر کوم بلدنده به کنټرول دی خدمات لکه کلس تنظیم دی خدمات منکو خو په تنظیم د خدماتو کې دا هم راځي چې کوم خصوصي شرکت مثلا د خدمات په مقابل کې ډېرې پیسې اخلي یا به مصرف هغوی پیسې وځکي مثلا یو چا هغه بوځي دا هم وظیفه برته کېږي د مخابرات د وزارت پرېکړه هم باید داسې یو سیستم چې کوڅو کو نه غواړي دغې ته لپاره ول یو پکیج یا مثلا داسې یو سیستم فعال شي چې په شکل د اوتوماتیک دغې نه پیسې ولسی. مثلا دغه دی انټرنیټ مسله، تاسو یو 3 جی بی انټرنیټ په خپل موبایل کې فعال کړئ میاشتنی، مجرد چې کله میاشت ختميږي که تاسو خپل نه فعال کړئ په شکل دی اوتومات تا کې دی تاسو په کریډیټ کې په تلیفون کې څومره کریډیټ سی دغه په دغه یو ایم بی باندې ټول مصرفي کدی بل کارت هم واچو کدی 1000 روپۍ دی واچو 2000 روپۍ دی واچو یعنی په یو دغه مصرف سره تاسو دغه مصرفي کچیر برته کمپنۍ ته زنګ وایي چې دغه څه ستونزه دغه تاسو ته چیرې ته دی انټرنیټ هغه پرو وخت پرو تا بیا انټرنیټ مصرف کړی ده. عجیب خدا ده چې وخت دی ما د انټرنیټ وخت پر کیږي او زیبر ته بیا نه فالو میه مونږ د 2-3 ورځې په پدې کې ولې د ما مصرف پدې کې ولې ده کوم فکر نه کوم چې هیڅ چرته داسې ستونزې راځم د دې لپاره چې تاسو ویلې کاغلی مرخیل ته چې پروسه کال هم د 2 کال کیږي د جمعوري کیږي او 2 میاشتې مخکې کاغلی ننګیال صاحب دا خبر وکړه. زه یو خبر کوم چې پوغه ستونزو که با دی حل لار ستونزمنی چه پا اغیه که قانونی واکونه نی مثلا که یو اداره اغیلی و ستونز سر مخامخ کیگی او که دوی صلاحیت دی حل نلری خویگو تا با ستونزمنی. اما دس یا وزارت چه اغا پا قانون که دی غوی لپار ذکر سوی چه دی مالیاتو دی راتولولو لپار باید یو خش شفاف سیستمی او دا باید راتول که جواب دی سیستم باید نو دا ولی دو کلون مخ کرد جوری گی قانون خو مخ که وده سویده پا قانون که دغه تحریرات دی جمعوری دی محصول مخ کده او یا هم که چیر پا دو کال کم دیر وقت ده منگا تنها که بیا پلانی یا مثلا یا کاملا مسلکی وزارت که منگا یو پلان نسو جوڑه و یا مثلا منگا یو سیستم نسو جوڑه و چه اغا تنها دیوی برخی نده مالیات و شفافیت وساتی نده و ریختی هم سنزمن خبری. بل خبر داسې تلاش اپ تاسو ویل چې په ځینو پلانونو کې ولی مسلکی برخورد نه کیږي. جناب تلاش صاحب، یو اصل دی موارد فساد اداري هم دا حد چې کچيري استخدام مسلکی ونه چې نه غیر استخدام مسلکی غیر استخدام غیر مسلکی سوي هیڅ کله دی هیڅ ملت هیڅ دولت دا غی نه دی نتیجې متوقعه یا نتیجې حاصله دی مثبت غوي نه ارزیابي کوي. طبي خبر چې منګ دی مثبت کارو خاتنه زما هغه کار کړی نه یو باید موږ به خراب کړی. باید هم په هر پلان کې باید موږ چي ولرو تخصصي څوک په پلان باندې کار کوي یا پلان باندې خبرې کوي هغه باید موږ مسلک تخصص ولري او د همغه مسلک لپاره باید موږ مسلکی کسان موږ څنګه کو استخدام کو ترڅو موږ وکول څو چې دغه د نن ستونزه سبا ته پاتې نه شي سبا ستونزه د موږ بل ورځ ته پاتې نه شي چې د غریب ملت دی غریب ملت یا دی غریب هوادوالو دی که کراچیوان راضی مزدورکار راضی پدی که هر څوګه غسې شاروالی کسه سرک جوړو کې اماغه د میا چې سل په بخپل ټلیفون کې چې موږ بیا ماغین لاس رپې وځکو اما د لاس رپې یو دی ساتلو لپاره یا په خو وخت مصرفول لپاره موږ شفاف سیستم نه لرو. زو هم زه یو دی هغه موارد نه چې فساد ګڼل کیږي چې باید استخدام مسلکی صورت عمومي
یقین بیت تاسو سره ګرځم خغلی زهید یو اوریدون کې فون پکې خدل سمنګرنا بلې میره باندې وکې
بلې سلام علیکم.
سلام صاحب، به فرمایئ به برنامه خوش آمدین.
اکرامات ته مې کوم برای شما برای ونه محترم سوال مې شفافیت هم نه سید کمپانی های مخابراتی، یک دیگه فساد هم است، دیگه همیشه در شهر فروخته میشه بدون راجستر. وقتی که ما با یک شماره ما را اذیت میکنن، مکررن زنگ میزنن، اذیت و آزار میده مردم. وقتی که ما همه کمپانی تماس میگیریم که اینمی سیمکارت هایتان راجستر است، در بازار بدون او چی سودا میشه، اونا این کار میکنن از دیگر، میگه که ما نخواهی گپا نیست. خود این باید ارگانی های امنیتیم باید یک چیز اقدام بکنن، امت هستن که اونا داخل اقدام نه.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده دیگام روی خط هست. بله بفرمایید. متاسفانه تماسشون خط شد. آقای مزاحید شما چی گفتنی دارین؟ ملاحظه
امی برادر ما که از سمنگان صحبت کردن واقعا بسیار خوب گفت. بیشتر شما در صحبت‌های خود گفتین که وزارت مخابرات 30 میلیون سیم کارت توزیع کرده و 24 میلیون از این فعال است. طبیعی است که در این 24 میلیون همچون که برادر ما از سمنگان گفتن که همو سیم کارت های استفاده میشه که شاید اکثریت از راجستر نباشن و بعضی مشکلات اجتماعی که با میان میاد که آدرس او شخص پیدا نمیشه، شاید هم همین چو مشکلات غیر ثبت سیم کارت ها باشه. اما باز هم در اینجا مسئولیت ما میدانم از دیدگاه ما که باید وزارت محترم مخابرات کمپانی های خود یا کمپانی هایی که با امرای اینا راجستر هستن یا مو اجازه نامه فعالیت از وزارت محترم مخابرات گرفتن کنترل جدی باید دهند. یکی از وظایفشان که تنظیم است باید داشته باشند که چطور میتونه یک کمپانی در بازار سیم کارت های خود بدون راجستر توزیع کنه و یا بفروش در بازار سیا که مثلا ما میرم یال در دی افغانان مثلا در دیگر جا شاید سر سرک فروخته شون یا مثلا در دکان ها فروخته شون که ثبت راجستر نیست، اما ما مالیات از اونها را وضع میکنیم. در اینجا باز هم نمیخوایم سر از او باریکی صحبت کنیم. یک باریکی بسیار جالب هم پیدا میشه که چطور امکان داره که از یک سیم کارتی که راجستر نیست پس چی مشروعیت داره برای از اینکه از او سیم کارت ما چی مالیات ما وضع میکنیم.
بسیار تشکر زاهد صاحب. اما خیلی سی محترم، بر اساس روال برنامه ما هفته گذشته ای را اعلان کردیم که هفته آینده یعنی امروز برنامه ما اختصاص یافته به وزارت شما. به همون اساس خدا کنه طرف قرار نگیرم، ما در جریان هفته سر زدم که به شهر و به خاطر موضوع دوم برنامه که موضوع سیم کارت ها بود و برادر ما سمنگان هم اشاره کردن و آقای زاهد هم اشاره کردن، ما در اونجا به یکی از کسا یکی از پسرای نوجوان نساد شدم و برش گفتم که ما میخوایم سیم کارت داشته باشم. گفتن خب شماریش تاپ باشه. گفتم شماره هم تاپ باشه. شماره را گرفتم، دو سیم کارت که شماره خوبه بود، یعنی امتیازش یا پولش یا قیمتش نسبت به سیم کارت های عادی بیشتر بود. دو سیم کارت برام داد در بدل 60 افغانی و هر کدام از این سیم کارت ها 50 افغانی کردیت هم داشت، یعنی به شبکه خود میتونست به تا 50 افغانی را تماس برقرار بکنه. و ما برش گفتم که خب برادری خب غیر فعال نمیشه، قطع نمیشه یا هم سیستمش راجستر شده. گفت بخیر دلت جمع باشه. همون لحظه به تلفن خود او را فعال ساخت و به سیم کارت ما برمه داد. فکر بکنین که امروزه بیشترین مشکلات از همین سیم کارت ها و اگر بخش مشکلات امنیتی است، اگر مشکلات سیاسی است یا هر چیز دیگه است، به عنوان از اینکه بتونیم امیر موثق بسازیم، ما دو سیم کارت در بدل 60 افغانی با 50 افغانی سیم کارت در هر کدامش که 100 افغانی میشه، بدون از اینکه راجستر شوه و از یک هفته به ایسو استفاده میکنم، نه قطع شده به شکل بسیار عادی و مثل سیم کارتایی که راجستر شده استفاده میشه، شما بگوین چرا نتونستین یک طرز العمل یا یک سیستم، خب 10% سیم کارت خود سیستمش مغلق بود و سیستمی بود که نمیتونستین و سیستمی بود که مشکلات داشت و از قبل شفافیت در نظر گرفته نشده بود، موارد فساد احتمالی در نظر گرفته نشده بود، اما یک چیز واضح هست. یک چیزی هست که یک پسر 10 ساله بروی شهر استاد میشه و یک کارتن از این سیم کارت ها را با خود گرفته و فروخته میره، همه روزه جریان داره و مشکلات بسیار متعدد امنیتی و سیاسی و غیره را ایجاد کرده. چرا نتونستین در این مورد شما یک اقدام بکنین؟
دقیقا جناب تراش صاحب، تقریبا 2 ماه پیش ما امرای سرنوالی همچون ارگانای امنیتی با اونا تماس گرفتیم و امرشان موضوع را شریک ساختیم و بالاخره تصمیم بینمی شد که جمع میکنیم. اگر شما متوجه باشین از نقاط مختلف افغانستان سیمکارتا که در روی سرک فروخته میشه جمع‌آوری شد و بعد از ترزی کارت هنوز هم روان است و تقریبا از اکثریت ساحات افغانستان جمع شده و حتی خود سرنوال صاحب اونا گفتن که ما یک کمیته را تعیین کردیم، یعنی فشار ما بود بالای کمپانیا و همچنان مشوره بود با سکتور امنیتی که با اونا مشوره کردیم که اینا را جمع کنه و تقریبا ما فکر میکنیم که فعلا در مختلف ساحات اکثر مردم اگر به شکل مخفی بفروشن ظاهرا کسی میفروشن و تقریبا به نظر ما از طرف ارگان امنیتی چیز میشن.
در شروع سوال خود گفتم که نمیخوام طرف
بله بله نه درست شما
یکی در جایی است که چهار طرفش نیروهای امنیتی است و اونمونجا آزادانه فروخته میشه، حتی من مطمئن هستم که خود نیروهای امنیتی هم میرن از اونجا خریداری میکنن، از اینکه از وظیفه خود رها بکنین ده ها کیلومتر دورتر برن و سیم کارت خریداری بکنن از اونجا خریداری میکنن، یعنی این چیز نیست. و بر اساس چیزی که شما گفتین که دو ما به این سو ما سیستم ساختیم،
بله
من گزارش بر شما میگم
درست.
به برج جوزا 27 برج جوزا 1396 یعنی تقریبا 8 ماه پیش،
بله
الا 9 ماه پیش سرپرست وزارت مخابرات تکنولوژی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که یک طرز عمل به خاطر ثبت سیم کارت ها تهیه شده و روی کار افتاده و ان شاء الله این مشکل دیگه حل است و در این سیستم حتی به مسئله بایومتریک توجه شده. اما ده ماه گذشت، یعنی فکر میکنین شما گفتین دو ماه، از ده ماه به این سو امروز آزادانه فروخته میشه، هیچ مشکلی هم وجود نداره، هیچ بند قانونی هم برش صدر رایش وجود نداره و این مشکل تا امروز هنوز هم است، یعنی از ده ماه به این سو که حل نشد در این دو ماه حل شده میتونه؟
نه انشالله که تقریبا تا زیاد حدی اگر شما از ارگانهای امنیتی کسی را بخواین و از اونا پرسان بکنین در این راستا کار شده، ولی کاملا 100% تمام جمع‌آوری نشده و 100% مشکل حل نشده، یعنی فعلا هم وجود داره در مختلف ساحات افغانستان، ولی روی ازی کار بدون شک روی ازی کار شده. ای که بایومتریک گفته شده، بایومتریک تا وقتی که ما شما تذکرهای الکترونیکی را نگیرین تا او وقتی که ما فکر نکنم که با شکل موثرش که بایومتریک شود تا او وقت ما فکر نمیکنم مطمئن نیستیم که بایومتریک با شکل درست صورت بگیره. ولی باز هم برای اماتنه عزیزی خود میگم که در این راستا کار صورت گرفته و انشالله که خیر یک زمان میگیره که مشکلات حل شوه، ولی روی ازی کار صورت گرفته.
تشکر زاید سی محترم. اساسی مشکل داده چه ده مخابرات و محترم وزارت ده پرزای چه اصلی منبع تورشی و اصلی آقا دستونز ده زیگیدون که منبع تورشی نور موضوع تطلیلی مثلا در امرخیل سب ده وینا و پراساس چه امنیتی ارگانون تا امر شوی چه ده مخوانی سی ها دایه ده دا. اما ترچول دلتا اساسی انصر حق شرکتون دی چه دوی ده سیم کارتون ورکوی، یعنی په دې باندې باید جدی کنټرول او نظارت رامنځته شي چې دغه وزارت او شرکتونه دوی خپل دغه زمينه برابر نه کړی، یعنی تر هغه پورې چې دغه شرکت ته یو چا مراجعه نه وکړي سیم کارت ورنه کول شي.
مننه تلاش ته ښه نقطه ته اشاره وکړه. سوال خود ته پیدا کیږي چې په بازار کې چې به سب سیم کارتونه خرڅيږي یا هیوادوالي اخلي، ایا د دې کمپنۍ په داخل د افغانستان کې کړي افغانستان نه بهر طبي خبره ده په افغانستان کې د دې هغو کمپنیو سیم کارتونه دي چې فیران په افغانستان کې د موږ هیوادوال ته نه ګټه اخلي او د وزارت د مخابرات د وزارت سره د غوي تر پلایه یا مثلا د غوي نه جواز کار هم تر لاسه کړی دي چې دوی فعالیت کوي په افغانستان کې په مقابل کې مالیات هم ګرځي. سوال دلته پیدا کیږي چې دغه سیم کارت ارزه کول هیواد ته یا هیوادوال ته د چا لخوا کیږي؟ او که کیږي وزارت مخابرات نه خبر نه ده، نو بیا د وزارت مخابرات دنده څه ده؟ په څلورمه ماده د همدغه قانون د محصول د مخابرات یا د جمهوري د مخابرات د کسي تنظیم د خدماتو ده. نو که موږ نظارت د سیم کارت نه ونلرو، موږ نظارت د بیې نه ونلرو، موږ نظارت د ثبت راجستر نه ونلرو، نو دغه تنظیم د مخابراتو یا نظارت د شرکتونو په کړنو باندې بې معنی څه شی ده؟ تاسو ډیر ښه چې اشاره وکړه، ولی اول دغه شرکتو ته چې د محترم وزارت مخابرات سره دوی راجستر دی او دوی ځان ته د قانونیت لار غوره کړی ده چې موږ قانوني موږ دلته چې کو فعالیت او کار کو، دغه موضوع باندې ولی بحث نه کیږي، دغه موضوع باندې ولی مخنیوی نه کیږي؟ په دوم مورد کې کچری دی لپاره طرز عمل لکه تاسو ویل چې اتم میاشتې مخکې د مخابرات وزارت سرپرست سره ویلي وو چې موږ به یو سیستم جوړ کړو، که دغه سیستم جوړ شي موږ د شرکتونو ته ورکړی شي چې مین بات نه څه کوی چې تا یو سیم کارت هم موږ په بازار کې یا هر هغه څوک مشترک دین مشترک استفاده کوي که هغه سب نه وي موږ تا باندې دغومره مجازات یا جریمې نقدي موږ وضع کوو. په دوم مورد کې که چیرې دغه تخلف کیږي نو بیا د مخابرات وزارت د امنیتي ارګانونو ته عدلي او قضایي ارګانونو ته د جریمې تر څنګ نه دي ورپېژني چې دا د قانون نه سرغړونه کوي، او د دې قانون سرغړونه نه تنها دا چې موږ د مالیات په برخو کې موږ د ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې موږ په امنیتي او په اجتماعي او په ځینو نورو ستونزو کې موږ د سره د موږ هیوادوال او د موږ هیواد مخامخ کیږي. نو زه فکر کوم که چیرې اول نه اول یو واقعا ښه طرز العمل دی سب د سیم کارتو توضیح د سیم کارتو او یا هم ارائه د سیم کارتو بازار ته یو سیستم وشي، دغه ستونزه به نوره حداقل د شپږ نویم کال نه به وروسته به نویم کال کې به نه وي. موږ په هر ولایت کې د مخابراتو ریاستونه لرو، په خپل مرکز کې خوشبختانه موږ وزارت هم په مرکز کې لرو، اما وزارت کې هم د تاسو د خبرې په وینا د وزارت تر څنګ ممکن په 200 متر کې دغه خرڅي سیم کارتونه خرڅي په بازار دی افغانانو
ته مخته
مخته کې دی چې خو مخکې به مهرڅي. نو د ما وړاندې زده کاغلی تلاش مرخیل صاحب بیا ډیر فعال ځوان ده چې دوی یو خاص سیستم یا یو پلان د سبت راجستر دی سیم کارتونه لپاره جوړ کی، دا ډیره اساسي او بنیادی خبره ده.
ډیر عزت مننه خاغلی صاحب. امر خلسه محترم رازم موزت د موضوع ته چې د سیم کارتونو څخه د 10% مالیه د ګرځولو موضوع خو یاد شو هغه کې متاسو خپل څرګندونه درلودي د سیم کارتونو د ثبت پاړه باندې هم پوښتنه وشوي او تاسو هغه تم ځواب ورکړ. خو به تر ګرځو دا دوه موضوع سره یو ځای کوو. هغه دا چې تاسو ویل چې موږ د حق سیم کارتونو د مالیه کوم شرکتونه چې مقتدا مالیه راسپاري، خو یقیني خبره ده چې د هغه شرکت سیم کارتونو پر اساس باندې چې راجستر شوی دي تاسو حساب درکوي، اما آیا فکر نه کوي چې دغه شرکتونه خپل دوی قصدن دغه زمينه برابر کړی ده ترڅو سیم کارتونه په بازار باندې په بازار کې خرڅ شي، دوی سره راجستر نه وي چې یو میلیارډ په راجستر شوی سیم کارتونو ګټه تاسو ته یا مالیه تاسو حکومت ته راځي، یو میلیارډ دوی خپل ځان ته وخی، یعنی تاسو سره سیدا یو موضوع وجود نه لري. او څنګه تاسو دغه ناراجستر شوی سیم کارتونو د مالیه حساب اخلي؟
او دقیقا سوال نم دقیق دی، نقد و نیوکه هم ساسی سمده و نه رد کولی شو و نه سلپسلو که منلی شو، چی یعنی دلتا با دغه سیستمز موجوده نووسی چی دغه شرکتونه هم په دغه مسئلو که زکه چی په هیس مورد که هیس سوک نیشی ویده چی دلتا فساد سلپسلو که بلکل نشته ده، یعنی دی که شک نشته که دیشی هم دغه شرکتونه هم په دغه که خپل یو رول ولری. منتها تاسو خو په دې پیږی چې تقریبا په تیرو دوه درې کلو کې خپل دغه وزارت یو نوی خلاص سره مخ و، نو په دغه برخه کې موږ اصلا په داخل کې د سیستمونو د جوړولو په خاطر باندې چې په مختلفو سیستمونو باندې موږ کار وکړو، په دې باندې موږ په دوامداره شکل باندې دلته بند یو. نو د دې لپاره چې په دغه مسایلو کې موږ په مستقیم ډول باندې خپل راغند رول ولوبو او دغه سی مسایلو د لسویسه د مساله شولا که فرض مثال دغه سیم کارتونو چې ندی سب چوی د دې پاړه باندې موږ خپل رول، یعنی موږ هغه مرحله په مرحله باندې کار کړی دی، خو په داخل کې هم موږ یو سلستونزي فرض مثال لغه د لکه څنګه چې جناب زید صاحب مخکې ویل دلته د منابع بشري او دغه مسایل و چې موږ هغه کډرونه داخل د وزارت ته راولو، ځکه چې دا خو یو تخنیکی وزارت دی، په تخنیکی وزارت کې په مختلفو برخو کې باید ډیر قوي تخنیکی خلک ووسی تر څو پورې که موږ او تاسو په دې شرکتونو کې مخابراتي شرکتونه کم دي هغه کې داسې کډرونه وی چې بیرته موږ سره دلته په خپل وزارت کې دغه ونشي کولای، فرض مثال هغه سره استدلال ونشي کولای، هغه کنټرول نشي کولای، دغه په تخنیکی شکل په اداري شکل باندې کو تور ته ویل شي زنه شان چې دا وکي دامه کوي، خو موږ په تخنیکی لحاظ باندې ما هغه کنټرول کولای شي. د دې لپاره موږ د کډرونو د جذب په خاطر باندې ډیر یو قوي کار شروع کړی چې داخله وزارت ته غوړه ولو او غوښی کولای سیستمونه صحیح شکل باندې منظم کی. فرض مثال زمونږ د پریکریمنت مسائل لچی هغه ته هغه لپاره سیستم دی, یو ار پی سیستم دی چې هغه انټرپرایز ریسورس پلانینګ سیستم دی چې هغه په داخل د وزارت کې او دا یو نمونه د نورو وزارتونو لپاره وګرځي او په ټول هغه کې چې دلته مونږ منابع دي, هغه مالی منابع دي, هغه بشري منابع دي, هغه نوري منابع دي, مادي منابع دي, د دې د کنټرول په خاطر باندې چې هغه په تخنیکی لحاظ باندې کنټرول شي د دې لپاره, یعنی ډیر تاسو وس راشي او تقریبا د 15 میاشتو مخکنه وزارت دې ستونزې شته دي. هر سړی دغه ستونزې ویلی شي او حق لري, هغه تاسو یاست او هغه ولسونه دي باید د خپل ستونزې له موږ سره بیرته شریکي کړي او موږ هغه لپاره یو مقنی ځواب هغوی ته ولرو. خو منتها چون وخت کم شوی دی, د نوي لیډرشپ وخت کم شوی دی, د دې لپاره لږ یو زمان ته ضرورت سره چې بیرته موږ تاسو ته له خیره هغه خې لاسته راوړنې بیرته ولستوي. هم په سیاسي په لوړه کچه باندې موږ د مشرانو هوکړه واخلو, هغوی موږ سره په ځینې مسایلو کې یعنی دقیقا د هغوی حمایه او ملاتړ شته چې هغوی هم خپل ملاتړ وکړي, همدغسې د پارلمان سره موږ تفاهم باندې ورسیږو چې په ګډه باندې دغه ستونزې د فساد چې شته د مخنیوي.
ډېره زیاته مننه ښاغلی امرخیل. خب یو بل پوښتنه هغه ده چې ډېرې زیات شکایتونه لرو, هغه هم د لوړو بیو خو په بدل کې د ډېر ټیټ کیفیت نه. ډېرې اوریدونکي شکایت کوي چې ځینې وختونه به موږ به دا لوړه بیه هم ومنو, موږ به ستونزې هم ومنو, موږ به دا 10% مالیه هم ومنو, خو په شرط دی چې خدمات چې وړاندې کیږي هغه واقعا هغه معیارونه چې دوی په نورو هیوادونو کې دي او هغوی په موږ باندې تطبیق کوي, هماغه معیارونه چې په نورو هیوادونو کې دي او موږ یې تقاضا لرو هغه هم باید دوی موږ ته برابر کړي. نو په لنډه توګه غواړم
ډېر په دغه برخه کې هم موږ ډیر دقیق کار کړی, ځکه دا پاس د جلالت ماب ولسمشر وینا هم ده چې هغه په دغه برخه کې موږ نه وخت وخت باندې راپور غواړي او هغه په دغه برخه کې دقت او د کار صورت زموږ نه غواړي. په دوه برخو کې موږ کار شروع کړی, یو دا چې په انټرنیټي برخه کې بل د سرنګ موږ کولای شو چې دا د مخابراتي د کلمو د خبرو اترو دغه قیمتونه نظر د نور هیوادونو زموږ اساس په هیواد کې لګ د قیمتونه لوړ دي. د انټرنیټ په برخه کې موږ ډیر پرمختګ کړی چې په هغه کې ان شاء الله چې موږ یو دوه تفاهمنامه لاسلیک کړی او چې ډیر جدي کار په هغه باندې روان دی چې انټرنیټ هم زموږ اساس ولسون ته ارزان شي او هم په ښه کیفیت باندې دغه شي چې په هغه کې موږ د چین هیواد سره او د چنا ټلیګرام سره موږ ځنې تفاهمنامه لاسلیک کړی, په هغه باندې ډیر جدي کار روان دی چې یو د واخان لارې زموږ د شبکې لږه شي هم دغه سي د سلک روډ یا د ابریخم لاره زموږ اساس د انټرنیټ زموږ اساس یو ډول تر شي.
ډیره چته مننه ان شاء الله. ورستی پوښتنه هغه ده چې مخغلی زاهد هم مخکې ورته اشاره وکړه, هغه ځینې قانوني موضوعات او ځینې قانوني ماده ته زبه هم یو ماده دوه ماده البته تاسو وایم په د محصولات د مخابراتي محصولاتو په قانون کې په دوهمه ماده کې ویل شوی دی چې د مخابراتو وزارت باید مصرف کوونکو ته د بلینګ سیستم جوړ کړي, الکترونیکی بلینګ سیستم جوړ کړي. او په لسمه ماده کې ویل شوی دی د همدغه قانون په لسمه ماده کې ویل شوی دی چې دغه سیستم باید په شپږو میاشتو کې یعنی جوړ شي او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي. اما تر اوسه دا کار نه دی شوی, یعنی تاسو فکر نه کوئ چې تاسو د قانون سرغړونه کړي. ډیر پلند توګه چې د خبرونه وخت ډیر زیات کم دی.
ما خو جناب تلاش ته مخکې هم درته ویلي چې موږ په داخلي اصلاحاتو باندې او په دغه برخه په دوړ برخه په موازي شکل باندې په باندې کار کوو, یعنی د دې کې هیڅ شک نشته چې موږ وکې دي چې په ځینې برخو کې ورسته پات یو,
یعنی ځینې برخو کې مو د قانون سرغړونه کړي.
نه خدای نه خاص, یعنی
ولته چې دغه قانون چې کوم د محصولات مخابراتي محصولاتو په اړه باندې جوړ شوی دی, دوه ماده ماته ستوویلي د دوړه ماده نه دي شوی, په دې معنی چې یا کمکاری شوی ده یا ځان شوی ده یا هر څه شوی دي, یعنی قانون یو ډول د پخولاندې خودل شوی یا د قانون ته جدي پاملرنه ده شوی چې دا قانون باید په خپل وخت باندې په هر ماده شي ده باید عملی شي.
زه د تیری رهبری په ارتباط باندې خبره نه کوم, خو سنی رهبری چې اصولا وزیر تعین شوی ده تقریبا خوښ سلور میاشتې ورشي او هغه بیرته د ولسی جرګې نه د دوی تایید چې ده تقریبا ډیر کم لاس یا 15 ورځې ورشي چې دغه تعین شوی ده. نو زه
وایم چې په دغه وخت کې لمنګ نه پښتنه کوي چې تاسو سفر مختګونه کړی نو الله دې کوي چې زنه دوستان چې هغه دی باندې دی او که داخل یو اته د مدینه ټولو سره موږ غواړو چې دا ټول خپل د پر مختګونه چې دی موږ کړی دی په دغه برخه کې او همدغه ژورنالستانو غواړو چې په دغه لن وخت کې چې موږ کوم پر مختګونه کړی هغه دوی
ته سیستم نداریم او بسودی سات خواهد شد. احتمال فساد در 10% بود مالیه از تلفن ها وجود دارد. طرز عمل جور شوی د سیستم کارتونو د سیم کارتونو د سب لپاره خو وخت نیسی او سنزشته. مخابرات و وزارت پخپل هم په ځینو مواردو کې له قانون په ځنګړې توګه مخابراتي قانون نه دی عملی کړی. خدمتونه په انټرنیټي او په تلیفونی خبرو کې به خشي. نوې رهبری خبر مختګونه به ولري. ډیره زیاته مننه له تاسو.